السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام 9 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډېره برخه دا زما حق دی د ښځو د حقونو لپاره ځانګړی شوی. مخکې دی چې دا خبرونه پیل شي، پیل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کړي. د شورا په خپل وی پاڼه لیکلي دوی په همدې هدف هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب ډنمارک وړاندیز کړی و. په پریکړه لیک کې د څېړنې د یو داسې پلاوي جوړښت هم شامل دی چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د ډیرو جدي سرغړونو په اړه شواهد راټول کړي. د اروپای ټولنې ویاندې نوم نه خودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي لکه رسلا مشورو وروسته سکال اروپای ټولنې هوټ کړی چې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي چې د جواب ورکونې او خپلواک څېړنې میکانیزم پکې وي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینت چې افغانستان ته ممنوع دخول شوی دی ماموریت دی او بل کال لپاره تمدید شو. بینت په خپل راپورونو کې په زلونو د طالبانو هغه تګلارې غندلې چې لمخې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو د ښځو او نجونو لومړني حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په اصولو کې ورسره منلې چې په جرمونو کې ښکېل افغانان چې له دغه هېواد په الوتکو کې افغانستان ته استول کېږي مني. رویترز خبری آژانس نن دوشنبه د وزارت دی ویاند په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دغه خبره کړې ده. د وزارت دی ویاند زیاته کړې د افغانستان واکمنانو ورته ویل چې دوی د هغه افغانانو چې جرمني ډیپورت کوي هویا تشخیص کړي اخراج سره موافق دي. د هغه په وینا برلین یوازې طالبانو سره په تخنیکی خبرو بوخت دی. تر دې وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت ویلي و افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر له طالبانو سره مستقیمې خبرې کړې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو لومړنی اروپایي هیواد دی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته اعتبار لیکونه ورکړل. ټاکل شوی د حماس، اسرائیل او متحدو ایالاتونو پلاوی نن په مصر کې سره جرګه شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترګرې ډلې په توګه پیژني. د مصر نننۍ خبرې چې فرانس پرس خبري اژانس غیر مستقیمې بللې ماښام مهال پیلېږي چې پر اسرائیل د حماس د 2023 کال د اکتوبر د 8 نېټې د برید له دوهمې کلیزې سره هم مهاله دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له مرکچیانو غوښتي دي چې د غزې د نږدې 2 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره بیړنی اقدام وکړي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې حماس او اسرائیل د امریکا د ولسمشر هغې طرحې ته مثبت ځواب ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ده. په دې طرحه کې راغلي چې حماس به پاتې اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشي کوي چې په بدل کې به اسرائیل فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپل بمباری ودروي ترڅو یرغمل شوي کسان خوشي شي. هغه له سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې ټینګار وکړ دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سی سره په خبرو کې وویل چې په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسیدلې.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
د زما حق د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په هیڅ چړل کې د دغه پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره د جواب ورکونکو یو میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لور لخوا به د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړي. تر دې مخکې د تیرې سنبلې میاشتې په لومړیو کې چې د پاسه سلو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقوقو سازمانونو هم په یوه پرانیستي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د افغانستان لپاره د ورته یوه میکانیزم په ژر تر ژره جوړېدو ټینګار کړی و. دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د بشری حقوقو د څار سازمان هغه مهال پر راپور کې ویلو چې د یو ځانګړي څېړنیز میکانیزم جوړېدل به دا ډاډمن کړي چې پراتونکو کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین وپیژندل شي او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی اقدام هر کلی د غراز په ملګرو ملتونو کې د او بخې په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم ملاتړ کړی دی او ویلي دی چې دا د نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو د فعالانو او یو شمیر د بشري حقوقو د شورا د غړو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو نتیجه ده. دا موضوع به نن په خبرونه کې خپل میلمنو سره وڅېړو. د ښځو د حقوقو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شنکې کړو خل د ښځو د حقوقو فعال ګلې ولی او د بشري حقوقو فعال امیر محمد ګران مو میلمن کړی دی. درې وړو میلمنو ته خره غلاست وایو. مخله دی چې قدرمنو میرمنو تاسو ته درشو خبر دی چې په دې اړه هغه راپور واورو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ننی اقدام په اړه زموږ همکار اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان نن دوشنبه په اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبیدو خبر ورکړی دی. د اعلامیې لمخې د دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشری حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشری حقوقو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یو ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت ماده لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغو کېدو غوښتنه شوې، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوی چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړمارانو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګری، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بی احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقيفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلې. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقوقو د نقص جدي خبرداري ورکړې او ویلي دي ممکن د بشريت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش څخه غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیه برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیوال محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوال محکمې د هغه حکم هرکلای هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. کڅه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی خودلې، خو وړاندې تر دې د بشري حقوقو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللې. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګن اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودونکو اقداماتو سره یو خوله نه دي.
د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شنکې کړو خیل د ښځو د حقونو فعال ګلې ولی د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران تاسو درې واړو ته خره غلاست وایو. لمړی به اغلی شنکې کړو خیل تاسو ته درشو. پراپور کې موږ دغه یو خپلواک میکانیزم د حساب ورکونې د میکانیزم درامسته کېدو په باب واوریدل. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا نننۍ اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا دا به له دې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې له هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د بشري حقوقو او د نورو جنایتونو عاملین بلل کیږي؟
مننه. سلامونه درناوی تاسو ته، محترم او میلمنو ته، او د دې برنامه اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بین المللي سطح د داسې یو میکانیزم تایید کیږي او قبولیږي چې بلاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دي، او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع شي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لوبین لال زخمی شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی، او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړای شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل و مجازات شي او خپله جزا وکړي، په افغانستان کې دغه لړۍ بند شي.
مننه. د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی، تاسو آیا خوشبین یاست چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دغه اقدام سره به په وضعیت کې کوم بدلون راشي؟ حداقل لدې وروسته د بشري حقونو د نقص د پیښو مخنیوي په یو ډول باندې وشي، که د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دغه نننی اقدام ته د یو نړیوال وسیلې په توګه یا د فشار د وسیلې په توګه وکتل شي، فکر نه کوي؟
زما هم تر هر څه مخکې تاسې زما سلامه ومنئ، مخصوصا شنکی کډوخیل خور ته خپل احترام مخصوص وړاندې کوم، او ستاسو ټولو حاضرینو او اوریدونکو ته. دا چې د دې سبب یو فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي، دا خو اصلا فکر کوم چې یو واضح او دغه خبره ده چې فاطم اوس د شواهدو د اسناد راټولولو سیستم جوړوي، او دغه میکانیزم د هغه مسؤل دی، د جوابګوی دی په اصطلاح. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړله چې د آی سی سي هغه حکم چې د اوسنی چارواکو د دوه نفرو د نیولو حکم یې صادر کړی وو، فکر کوم چې دغه تصمیم چې نن ونیول شو، دا د هغه په نسبت یا دغه په پرتله دا ډېر مهم دی، په دې خاطر چې موږ تاسو پوهیږو چې په غربي نړۍ کې، په خارجي دنیا کې د اسنادو راټولول او د اسنادو ثبتول راجستر کول تر ډېر مهم کار دی، او بیخي هغه اهم قدم دی چې د یو پروسې که حقوقي ده که هر رقم پروسه چې وي، د دغه اسناد راټولول ډېر مهم قدم دی. نو دغه میکانیزم تشمیر او دغه قدم اخیستل فکر کوم چې زموږ تاسو دپاره د زموږ تاسو ټولنې دپاره ډېر مهم دی، او دا در هغه تیر حکم چې صادر شوی فکر کوم دا در هغه ډېر مهم دی، په دې خاطر چې دغه اسناد چې راټول شي او راجستر شي او وساتل شي، یو وخت نه یو وخت موږ دغه اسناد په اساس باندې بیا هغه خلکو چې د بشري حقوقو
مننه ګلۍ ولی. د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران، تاسو ته بدر شو. په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې هم هڅې وشولې، خو هغه هڅې کومه نتیجه ورنه کړله. له هغه وروسته چې د جمهوریت په دوره کې د بشري حقونو حقونه تر پښو لاندې شوي، او یا د بشریت ضد جنایتونه ترسره شوي دي، ډېر ځلي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شمول د بشري حقونو مدافع سازمانونو د غږ اوچت کړی دی، پریکړې لیکونه صادر کړي دي چې باید داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخکنیو هغو سره حساب وشي، او د راتلونکو د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیول شي. تاسو آیا خوشبین یاست چې دغه میکانیزم چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرې موافقه وکړله، دا به وکولی شي چې دغسې یو دروند فشار رامنځته کړي، یا د هغه خلا چې احساسېدله د هغه ځای به ونیسي؟
مننه کوم، اجازه راکړئ نوې صاحب، اول تاسو ته د رادیو ازادي ټولو اوریدونکو ته او هم د باس پټمن او ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. او باید وایم چې زه د افغانستان د ملي لوی چتر چې هغه د څلوېښتو ګوندونو او مدني ټولنو او ملي شخصیتونو او کلتوري ټولنو یو ائتلاف ته د هغوی د ویان په حیث له تاسو سره خپل نظر شریکوم. دا چې نن د ملګرو ملتو د بشري حقونو په حکله باندې د افغانستان په تړاو باندې کومه فیصله وکړله او یو میکانیزم را منځته کړ، دا خو یو شی اقدام دی. په دغه حکله باندې که ووایم چې پخوا هم د افغانستان حقوق پوهانو او لیږې جملې څخه پوهان د افغانستان نامتو حقوق پوهان روستار عثمان تریکی هم یو رساله لیکلې وه او دغه غوښتنې ځینو نورو شخصیتونو درلودلې او کړې ولې. دا یو نیک اقدام دی. د افغانستان د حوادثو یا د پیښو په حق له باید وایو چې همدغه څو لسیزې دي چې په افغانستان کې بشري حقونه، انساني حقونه په بیرحمانه ډول باندې تر پښو لاندې کیږي او هغه نقص کیږي. د مثال په توګه دا خو یوازې اوس نه دی، همدغه شل کاله د جمهوریت په دوران کې تاسو ته معلومه ده چې هغلته هغه فرخنده په ډېر بیرحمانه او ظالمانه توګه د همدغه جهادي کړیو لخوا ووژل شوه. همدغه سی په که ووایم په لسګونو څسې په سلګونو نورې ښځینه په ولایاتو کې په ولسوالیو کې او په نورو ځایو کې متاسفانه تر شکنجې لاندې ولې او ظلم پرې شوی دی. همدا اوس اوس طالبان او د دوی دغه واکمنۍ چې دغه یو په افغانستان کې یو غیر مشروع واکمنۍ ده، یعنی له مشروعیت څخه د خلکو له باورونو څخه یې مشروعیت نه دی اخیستی او نړیوالې ټولنې په رسمیت باندې نه دی پیژندلی. دغه څه باندې څلور کاله کېږي چې د انساني حقوق لیږې جملې څخه خصوصا د ښځینه یا د نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د مثال په توګه هغه دی د مکتبونو د تعلیم او تربیه، د کار او د دوی په ګرځېدو باندې بندیزونه او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې تر همدغه نن ورځې پورې تړلې دي. او دغسې فرمانونه د ښځینو په حکله باندې دوی صادروي چې هغه هیڅ د بشري حقونو د هغه ډکلریشن یا د هغه اعلامیې چې هغه په 1948 کال کې په 10 د دسمبر اعلان سولا او هغه د هیومن رایټس یونیورسل ډکلریشن په نوم باندې یادېدله، لیغو څخه دوی تخطی کوي او هغه نه عملي کوي. دا ډېر لویه ستونزه ده. اوس چې د ملګرو ملتو دغه میکانیزم را رامنځته کړی دی، زه فکر کوم چې دا ډېر ښه اقدام دی او امیدواره یو چې همدغه اقدام عملي بڼه غوره کړي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه دی په افغانستان کې یوناما هم کوشش کوي او دغسې د افغانستان د پیښو او حوادثو په حکله باندې ملګرو ملتو ته راپورونه ورکوي او همدغسې په ټولو نړیوالو سټیجونو باندې دغه ویلي دي چې په افغانستان کې انساني حقوق لیږې جملې څخه ښځینه حقوق نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي. په ښځو باندې سیستماتیک فشار دی او تر فشار لاندې دي، د هغوی په تګ او راتګ باندې، د هغوی په کار باندې، د هغوی په هر څه باندې فشار دی. له تعلیم او تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه محرومی دي تر اوسه پورې. دغه میکانیزم وکولای شي هغه پخوانی جګړه مار جنایتکاران دا ټول محکمې ته راکش کړي. دا خو ډېر شیخ دا مننه په دغه امید باندې چې دغه عملي بڼه غوره کړي.
مننه ګران صاحب. اغلی کړو خیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه که بیا جوړیږي پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څیر باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا خی چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړله او ولی هم اشاره وکړله، اغلی ولی. خو آیا فکر نه کوئ چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقونو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپله خبرنګارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر یو زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا هغه نظر دیو با لا کلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان با لستونزو سرا مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د دوه درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړل. دوی کولی شي چې دغه وی پي این او دا مثلا په افغانستان کې قطع کړي تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه یعنی پخوانی مسایل هم کېدای شي د څېړنه کې شامل سي او زیات.
مګر هغه لیکړو خل فکر کوي چې آیا انګیزه به هغه پخوانی سرغړونی وي د تیر جمهوري نظام کې او که د اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلن واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اړ ایستل چې دغسې یو د حساب ورکونې یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیرو کلونو کې خو ډېره هڅه وشوه، جمهوریت کې ډېره هڅه وشوله، اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. حتی ان د جرمونو نړیوالې محکمې هم دا وړاندیز وکړل په هغه وخت کې فتو بنسودا چې باید د بشریت ضد جنایتونه وڅېړل شي، د جنګي جرمونو عاملین باید په نښه شي. خو هغه سره هم ځینې مخالفتونه وشول، په راس کې امریکا هم ورسره مخالفت وکړ او ډېر تحریمونه او په دې محکمې باندې ولګول. فکر کوي چې دغه اوس نن اقدام شوی دا د طالبانو دغه دوره رانغاړي؟
ګوري، اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان، خو زیاتره د دوی هغه فوکس په د طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا هغه زیاتی چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په ولس باندې راوسه د دغې لپاره باندې پاسخکویه سي اسناد جوړ شي او تر څو پورې راتلونکي د دې په خلاف باندې محاکمه کوي کارول شي. او په دې کې ګوري اشاره شوی چې پخوانی
هغه لیکړو خل خبره ده اوس که طالبان دغه حساب ورکوونکي بلل کیږي، پښتنه دا مطرح کیږي چې دا د تیرو شلو کلونو هغه د بشري حقونو ناقضین ولې مجازات معاف دي؟
دغه خبر د وګوري په آی سی سی کوم چې د شل کلن جمهوریت کې د بهرنی اساکرو ځینې ظلمونه چې په افغان ولس باندې وکړه یا په ځینې کورنۍ او په ځینې اشخاصو باندې معلومدار دوغی په مقابل یا مثلا ځینې اشتباهات چې له امنیتي سکتور نه په افغانستان کې وشو د دوی په وړاندې باندې په آی سی سی کې د قضیه پرانستل شوې وه چې بیا وروسته مثلا چې د افغان دولت ویل چې دوی په دې کې خپل مثلا لاس کار کوي نو بل اخر نظام هم تغییر وموند او هر څه په ټپه باندې ودرېدل ځکه چې هغه حکومت چې په وده کړ خو هغه له بینه لاړ اوس راځو د طالبانو د کړنو په خاطر باندې یعنی د افغانستان قضیه په آی سی سی یا د نړیوالو محکمې د جرایمو لپاره پاسې سې کې یعنی پرسنل سلشه ده خو لکه نو اوسنۍ فوکس صرف طالبانو په کړنه باندې ده چې هغه دوی د بینلي قوانینو په خلاف کوي او دا یو جرم ګڼي او چې باید طالبان د په وړاندې باندې باید ځوابګوي اوسي اما یو څه باید په یاد وساتو چې دا مربوط ده چې د واقعاً بشري حقوقو فعالین یا په مجموع کې هغه کسان چې واقعاً په عدالت باندې باور لري حتی کولای شي چې په بیملي همدغه میکانیزم نه په استفاده له دنیا نه وغواړي چې دغه 50 کلن جرایم چې په افغانستان کې شوي دي د حتی دغه څېړنه وشي اما دا مربوط ده داسې څومره واقعاً موږ په همدې کې مثلا ولس همغږی کېږي لاس یو کې یو ځل پر یو قوي لابي په کار دی نو معلومدار هغه جرایم چې په د جمهوریت په وخت کې شوی په مللي اساکر په افغانستان کې موجود دي مختلفو ممالکو امریکا یا غربي نړۍ په حد اعظمي کوشش وکړي چې دغه مخنیوي وکړي ځکه چې دوی نه غواړي چې مثلا دوی لپاره کومه ستونزه جوړه شي ګر چې مختلفو ممالکو اساکر چې کوم جنایت کړی خپل اعتراف وکړي یا دوی په خلاف باندې شکایت وسوي نو خپل هغه داخلي محاکمو کې دې ترسیدګي کوي اما مهم هم ده چې مثلا دغه کار څومره واقعاً د سره همکاري کېدلی شي څومره اسناد سره ورکول کېږي یا مثلا څومره دغه میکانیزم د کولای شي چې یو ښه قوي سیاسي حمایت هم ولري او مالي حمایت هم ولري تر څو پورې وکړای شي چې اسناد راجمع کړي او هغه څوک چې دوی سره همکار پد کېږي د غوی خوندیتوب مسله ډېره مهمه ده همدارنګه ډېر مسونه میکانیزمونه چې د غوی مثلا طالبان هغه پیدا نه کړي یا د وګړو لپاره لاستون ته پیدا نه کړي نو دا یو ډېر اسانه کار نه ده نو دا بخورا ننګونه سره مخامخ هم د طالبانو دوه طرف نه او همدارنګه مثلا د سیاسي او مالی حمایت هم په دې مرحله کې ډېر اړین ده
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څ باندې څلويختو هیوادونو غړو هیوادونو د دې پریکړلي کار کلای کړی دی د امپریکړلي په یو برخه کې ویل شوې دي چې د طالبانو له خوا هغه محدودیتونه چې پتیره د بشري حقوقو هغه هم په ځانګړي توګه د انجونو او خزو د حقوقو په برخه کې لګولې دي د خزو پر زده کړې د خزو او نجونو پر زده کړې د غراست کار او نورو برخو کې پټولونه کې د فعال ګډون په برخه کې وای خای د همدغه چړونو په نتیجه کې کله شواهد راټولېږي اسناد راټولېږي مستند کیږي هغه د بشريت ضد جنایتونه وانګیرل شي هغه له غلې ولی فکر کوي چې بل اخره دا کوم اعمال چې نن ورځ په افغانستان کې پر خزو یا په جنوب باندې د طالبانو د حکومت لخوا تطبیقیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي دا غ استلاده چې ډیر قوي یو هغه یو عبارت ورکول کیږي د موضوع ته کسام د جنسیتي اپارټاید موضوع لري مطرحه د مختلفو بشري حقوقو د لخوانه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي خو تر اوسه پورې هغه جنسیتي اپارټاید مسله لا ګونګه پاتې ده
بالکل زما شخصي مطلب زه یو مشکل لرم چې خپل اواز بیرته اورم
دا یو ستونزه ده چې موږ متاسفانه ګومان چې غږ کتاسو نه پوهیږم چې خپل کې ګوشکی او ورې لګ غاک ټیټ کې احتمال لري چې خپل غاک به توانه ورې مهرباني
ما خپل ټول ټوټکی چې په ځدل هغه مو وکړل خو بیا مې هم اوریدې خې گزاره به سره وکړو راځو چې تاسو سوال ته دا چې فرضاً دغه کړنې چې اوس د شوزو سره د نجونو سره د نجونو د زده کړې سره او د شوزو د محدودولو سره په ټولنه کې په وطن کې روانې دي دا خبرې دا په لغوي شکل د بشریت ضد جنایت نسم بللې نو څه تعریف ولای چې زما په نظر دی البته خدا چې موږ هغه حقوقي باندې ورکو چې په حقوقي شکل دغه بیان چې دغه د بشریت ضد جنایت دی نو دا هغه تعریف در هغه عبارت لاندې حتمان راولېږي دا ځکه چې دوی په حقوقي شکل دوی د فرمان په یو دولتي او په صلاحیت فرمان سره نجونې د زده کړو څخه محروم کړي دي دا استاد په عموم کې هلته په وطن کې تعلیم او تربیه وضعیت ډېر خراب دی د هلکانو د مکتبونو هلته هم ګلان نه ویشل کېږي خو مګر خبره دغه ده چې دوی د فرمان او د قانون په واسطه سره نجونې د دغه شي څخه محرومې کړي دي ښځې یې د کار څخه محرومې کړي دي هغه دلیل کې چې کار کوي په رسمان یې د هغو معاش 1000 یا 1000 افغانۍ کړي دي هر څومره شقه کار چې هر څومره مهم کار چې هم کوي معاش یې بېخي به اندازې ډېر څه دي در نارینه وو یعنی دا ټول سخت شرایط سره دا در جنسیتي تبعیض لاندې هم کېدلای شي چې دغه شي محاکمه شي او در بشري ضد جنایتونو لاندې خو حتمان باید دغه شي محاکمه شي دا لغتونه چې اوس په استعمالیږي کفارن په اوله دوره کې ودی نه استعمالېدل دغه هغه وخت خلکو سره به تجربه و نه به پېدل دا به دي ظلمونه او دغه چې تاوتریخوالي چې پر خلکو باندې تحمیلاوه خلکو سره نه ولاده مګر اوس شل کال وروسته یا دغه وروسته د دغه دورې وروسته اوس خلکو ته بيدار دي یعنی په اوله پلاچ دي مکتبونه باندې خلکو د شپږشتي د هغه په مقابل کې اعتراض وکړي په دې خاطر چې دوی دغه منافقه او شیطانی خبرې لاندې چې فرضاً دا در امر ثانی پور وترل شول امر ثانی دای څو لرم کال دي نو امر ثانی تعریف دوی دغه سی تحریف کوي چې د امر ثانی عموما په ساعتونو په ورکې نیسي یا ورځ یا هفته نو څو کال په ورکې نیسي امر ثانی نو دا تعریفونه چې دوی تحریفوي کېدل چې موږ تاسو هم د بشریت ضد جنایتونه تحریف کو او دغه د بشریت ضد جنایت دی
بله آغلی ولی مننه ګران صاحب بیا هم تاسو ته درجو دغه دی د عدالت د تامین موضوع په افغانستان کې ډیر یو پیچلی موضوع ګرځیدلی دی په دې پریکړلیک هم ویل شوې دي چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د وګړو لپاره عدالت تامین شي خو کله چې د عدالت تامین موضوع مطرح کیږي له زماني په لاره تاسو څه ډول ارزوي آیا هم دغه د طالبانو دوره کې عدالت باید تضمین شي د وګړو لپاره او ک له هغه نه ور اخوا چې باندې انسلور لسیږي چې په افغانستان په لګړو کې خېل دي
مننه کوم نوې شی زما نظر دا دی چې عدالت یا ټولنیز عدالت نه دا چې په افغانستان کې نقصه وي دا یا تطبیق شوی نه دا بلکې په سیمایزه او نړیواله کچه باندې همدغه عدالت تر پښو لاندې شوی دا عدالت نه دی تطبیق شوی همدغه ستونزه ده چې په نړیواله ډیپلوماسي کې متاسفانه هغه قدرتونه چې عدالت دوی ملګرو ملتو کې د خوږی خو یادوي مثلا د ملګرو ملتو د 1948 کال د 10 دسمبر د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن هم د امضا کړای دی پاس کړای دی ولې بیا هم په نړیواله کچه باندې همدغه عدالت نه دی تضمین شوی همدغه ستونزه ده چې
ګران صاحب دغه په افغانستان کې په لومړی د جمهوریت په لومړی کلونو کې د انتقالي عدالت موضوع ډیره ګرمه و د بندې د موافقه لمخې باید په افغانستان کې وایي چې عدالت انتقالي عدالت تضمین شي له خوانه جګړه ماران او چا چې د بشری ضد جرمونه تر سره کړی دي بشري حقوق او نقص کړی دي له وسره باید وایي حساب کتاب وشي دغه انتقالي عدالت موضوع همسه شند شو له خنصا شو لولې
و دا ستونزه ده نوري سيف دا خو هغه انتقالي عدالت یا د دولو ولغوي هغه څوک چې په هغه وخت کې حاکمیت یې چلاولو یا حاکمیت دوی په لاس کې ولو هغوی به هم دغه عدالت نه تطبیقاو او هغوی به هم جنایتونه کول. خو دغه د فرخوندې مثال ما مخکې راو، هغه لیغوی سره یا له هغو افرادو یا له هغو جګړمارو سره خو دغه د لویو لویو هغه څوک چې په قدرت کې ول د هغوی لاس ولو او هغوی له زندان څخه هم خوشي شول. نو زما عرض دا دی چې په نړیواله کچه دا ستونزه شته دی، او په افغانستان کې همدغه چې په هماغه وخت کې انتقالي عدالت تطبیق نشو، یا په همدغه د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې په همدغه څلور یا پنځه لسیزه کې چې په افغانستان کې بشري حقونه انساني حقونه تر پښو لاندې شوي دي، هغه نقص شوي دي په بېرحمانه ډول باندې. زه وایم چې هغه ټول جګړه مار، هغه چا چې ظلم کړی دی، هغه چا چې قتلونه کړي دي، هغه چا چې او انسانانو باندې په شجنه باندې دی، غوی په هر نو حقوقو باندې ظلم کړی دی، هغه باید د عدالت محکمې ته راکش کړی شي. او په دغه کې مخته شینکی کلو خیل خوري هم ورته اشاره وکوله. زه فکر کوم چې د افغانانو یا د مدني ټولنو یا د ټولو هغه څوک چې د بشری حقوقو مدافعین ځان بولي یا مثلا د هغوی لپاره مبارزه کوي یا د هغوی د تطبیق غوښتونکي دي، هغوی باید سره یو لاسي په دغه حق باندې. موږ په څلورم د همدغه اکتوبر باندې په جرمني کې یو نړیوال کانفرانس هم درلود، دغه د افغانستان د لوی ملي چتر تر رهبری لاندې ما خپل پکې ګډون کړی وو، او د انساني حقوقو او د غوی د تطبیق په حق باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې او پریکړلیک هم صادر شو.
خو ګران صاحب، د تاسو د ټولنې چې دغه اقدام کړی، همداسې په مختلفو هیوادونو کې اکثر همداسې غونډې جوړېږي له هیواد بهر، خو فکر کوي چې بی اغیزې نه دي ترڅو چې داخل د افغانستان نه یادس یو نړیوال ځواک پر طالبانو فشار رانوړي، یا له داخل نه دغه فشار رانوستل شي، دا کومه ګټه کوي داسې غونډې؟
او دا خبره د فکر د نوې سیف چې تر اوسه پورې متاسفانه د دغو اغیز نه دی لیدل شوی، یا د غوی د تطبیق نه دی معلوم شوی، یا همدغه د اغیز پاتې شوی دی. دغه ستونزه موجوده ده، خو دغه په دې پورې اړه لري چې افغانان باید سره یو لاسي، سره یو موټی شي، او ځین باندې ټولنیزو رسنیو له لارې همدغه شي دي، ډله ییزو رسنیو له لارې غونډې وکوي، کانفرانسونه وکوي، د بشري حقونو د څار سازمان او همدغه شي نورو مدني حقوقي او قانوني بنسټونو ته باید مراجعه وکړي په ټولو هیوادونو کې، او افغانان د غونډو له لارې، کاغذ د زوم له لارې، کدي نورو مظاهرو دغه حقوق له لارې باید دغه غږ د دنیاوالو غوژنو ته ورسوي. متاسفانه چې د دنیاوالو غوژنو هم کارنه دي، او د افغانانو دغه आवाज ناوري په خپل ویني، او هغه وایي چې دغه حقونه نقص کیږي، ولې دا خپل ګټو پر نه کې هغه ډیپلوماسي او سیاستونه هغه سیمه او افغانستان کې تطبیقوي. دا مثالونه په منځنۍ شرق کې، په افغانستان کې، په اروپا کې دی، خو یې خو موږ تاسو په سترګو باندې وینو. تر څو چې دا قدرتونه د اجتماعي عدالت په تطبیق لپاره صادقانه او په شفافه توګه باندې عمل ونه کوي، زه فکر کوم دا خبرې به د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي.
مننه د خزو د حقوقو فعال او د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي شونکي کډو خیل، د خزو د حقوقو فعال غلې ولید، بشري حقوقو فعال امیر محمد ګران زموږ میلمانه دي. هم د اوس د خبرونه زما حق دی په ژوندۍ بڼه اوري. د خزو د حقوقو پر موضوع څرخی، او په تیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی پریکړه لیک پرانا کې دغه پریکړه لیک لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د پیخو د څېړلو لپاره یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کیږي. د ازادي راډیو لوی خبرتیا وروسته بیا هم د بحث ته دوام ورکوو.
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لري ځای لاس ده د شوزه تکول د ټولنې څخه دا یو نار ده چې دغه نار څخه شوزه کم رنګ کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
دا زما حق دی خبرونه او ری اغلی کډو خل تاسو ته به هم درزو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی پریکړې لیک په اړه کرا شو دی خبرې ته چې تباندې څلويختو غړو هیوادونو دغه پریکړې لیک تصویب کړ. په تاسو حال کې چې د طالبان حکومت تر اوسه له روسي پرته کوم بل هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبان حکومت هڅه کوي چې له نړیوالو سره ډیپلوماتیکو اړیکو ته پراختیا ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر هم موسکو ته روان دی، په موسکو کې په یو غونډه کې ګډون کوي، لاغه وروسته بیا هند ته ځي د څو ورځو لپاره او د سفر اجازه هم د ملګرو ملتونو هغه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ورکړې ده. په عین حال کې دغه د بشري حقوقو د نقص په تیر بیا د ښځو او نجونو دا موضوع ډېر حاده ګرځېدلې ده. طالبان له خپلو هغو کړنو او اعمالو نه پشا کېږي، داسې نښې نښانې هم نه لیدل کېږي چې دوی به یوه ورځ د نجونو پر مخ د پوهنتون او د لوړو موسسې دروازې پرانیزي یا به دوی ته اجازه ورکړي چې په غیر دولتي موسسو کې کار وکړي، بلکې ورځ تر ورځ بل لیدل کېږي چې نور بندیزونه هم لګول کېږي. وروسته یوه بیلګه په ټول افغانستان کې د نوري فایبر د تیز انټرنیټ انټرنیټي شبکې د بندیدو یو بیلګه وه، د غرض ټلیفوني شبکې مخابراتي شبکو بندیدلو چې طالبان وایي منکراتو ته د مخنیوي په هدف دا کار کړی دی، خو وروسته دغه بندیز بیرته واخیستل شو، بیرته هغه شبکو بیرته فعالیت پیل وکړ. یعنی همداسې دغه بندیزونه روان دي. فکر کوي چې بلاخره داسې یو واضح کاره نړیواله ټولنه به په دغه عمل سره یا نور لدی وروسته کوم بل داسې یو اقدام کوي طالبانو ته ښکاره پیغام ورکړي چې نور بس دی.
مالمتر په ملي ټولنه خو یا خپل دی وغوښتل او یا داسې د خپلو وګړو د ملي سازمانونو د فشار لاندې راغلی، یا د افغانانو د فعالیتونه او د ملي ټولنه غوښتنې او د حمایت په نتیجه کې دغه پریکړه لیک دوی تصویب کړ، تایید یې کړ او ملاتړ یې وکړ. نو مهم همدا ده چې څومره اوس عملی ګامونه د دې د پلي کېدلو لپاره اخیستل کېږي. څنګه چې ما وویلې سیاسي حمایت او مالی او تخنیکی حمایت ډېر مهمه ده، ځکه چې کومه امکانات ته برابر نه سي مسلکي کسان اونه ګمارل شي یو بملي سازمان د دې مشري ونه کیا یا رهبری ونه کیا او مسؤلیت په غاړه ونه کړي. خو بیا خو صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې کلمات پاتې کیږي. لومړی تاسو مثلا د عدالت انتقالي موضوع مطرح کړه چې مثلا ولې مثلا عملي نه شو، ځکه چې د بشر د حقوقو مستقل کمیسیون په ستاسو دغه اوازونه یا غوښتنې د قربانیان راټول کړي مستند کړي، اما چون بیرته خپل افغانانو او په سیستم کې مغه چارواکي چې مسؤلیت د همدغه جرایم درلودو او غوښتنې وخته چې محکمه سي یا جوابګوی سي، خو بالاخره هغه گزارش یا هغه راپور عملته خاموشه یا بسته پاتې شو. نو همدغه مهمه ده چې دا یو بین‌المللي سازمان د رهبری واخلي او دا مستقلانه او بی‌طرفانه څېړنه وکړي تر څو پورې خپل افغانی ډلې شامل نه وي چې مثلا ځینې ژبني تعصبات یا فکری اختلافات یا نور مسائل باعث دی شي چې مثلا افتاد غلط جوړ شي. و همدارنګه په شلکلن جمهوریت کې چې مثلا ځینې جرائم واقع شوي دغه ټول هغه مسائل دي چې باید جوړ شي، مستند شي، تر څو په راتلونکي کې د مغناطیسونو په خلاف باندې په بینالمللي یا په محلي محاکمو کې دغه پر وړاندې باید وکارول شي. اما مهم هم دا ده چې اوس دغه ملکونه د دې د عملي کېدل لپاره کوم ګامونه اخلي او څومره هغه څوک چې د دې په وړاندې په خلاف درېږي لکه مثلا امریکا یا روسیا یا نور ممالک، هغوی ته مثلا څنګه کولی شي سي جواب وایي یا هغوی معنی دې نسي چې دا عملي نه شي. نو دا ما فکر کوم چې موږ وخت ته ضرورت لرو او وګورو چې په دې کې څومره به ملي او منطقوي همکاري نه کېږي.
مننه شینکی کډوخیل. اغلی ولی تاسو فکر کوئ د آیا سیاسي انګیزه شته ده د نړیوال ټولنې له لوري چې دغه میکانیزم چې غواړي رامنځته کړي د دې تر شا ودرېږي، د دې سیاسي ملاتړ وکړي، مالی ملاتړ وکړي، هغه چې اغلی ان کډوخیل یادونه وکړه؟
زه فکر کوم چې ملګرو ملتونو تصمیم یا کوم کار یا ګام چې اخلي داغه لپاره خو دی یو دلیل لري. په دغه دوره کې چې فرضاً د جمهوریت په دوره کې یا په دغه چیرو څلورو کلونو کې دلته سیاسي وضعیت ډېر تغیر کړی دی، تقریبا یو څلور کیا درجه بعض مسایلو تغیر کړی دی. نو که دلته کوم سیاسي انګیزه وی یا نوی فکر کوم چې د بشر د حقوقو نقص په هر حالت او در هر شرایط لاندې چې وي دا د ملګرو ملتونو د یو د مسؤلیتونو څخه دی چې دوی په هغه باره کې عملي ګامونه واخلي، تصامیم ونیسي، غونډې جوړ کړي، خلک خبر کړي که د دوی خپله مستقیم سره د لاسه نه کېږي کېدلی شي چې دا غیر ملکونه دغه کې هغه به سره موضوع کې راښکیل کې یا دغه کې شامل کې دغه دغه څخه مرسته واخلي. نو زه فکر کوم چې د سیاسي انګیزه دلته ډېره مهمه وي په دې خاطر چې د بشري حقوقو نقص په افغانستان کې واقعاً دغه مرحله حالت اخیستې دي چې دلته باید یو څه وسی او قدم واخیستل شي. که څه هم یعنی داغه کدام چې نن اخته شوی دی داغه د اسناد راټولول، رجستر کول فرضاً او د طالبانو داغه د مطلق معافیت چې اوس یې لري، یعنی دوی هیڅ چاته هیڅ رقم جوابګوی نه دي، داغه د ریس کوم جوړول دي. خو بیا هم یعنی غټ کدام دی، غټ بدلون دی په داغه اخیر کلونه کې چې فرضاً دوی بخیا کتازه دي د میدان هر څه چې نیسي، هر پالیسی چې کوي، هر نه دغه کارونه بشر زه تصامیم چې نیسي، بشر د حقوقو زه تصامیم، د ښځو د حقوقو زه تصامیم چې نیسي، هیڅوک یې نه څه دی جوابګویه وګڼي. د دغه قانون په اساس که څه هم فکر کوم چې د طالبان وکړنو ته یو کوچنی ګام دی، خو بیا هم دا چې دغه حق رسمان سره ولري چې د دې په مقابل کې د دوی جنایت رجستر شي او د هغه رجسترو دوسیو په اساس دوی را وغوښتل شي او محکمې ته، دا غټ ګام دی. او مخکې ما په اساس مجلس کې واورېدل چې کدا دغه شي د دې د عملي کوونکي یو اداره ورته جوړ شي. زه فکر کوم چې دغه ګام یا دغه صلاحیت د اوسني ریچارډ بنټ په وظایفو کې د وظایفو څخه اوس یو اړخ بلل شوی دی، یعنی د وظایف د افغانستان د مسؤلیت په دغه کې دغه یو اړخ دی چې دوی باید دا کارونه مخته بوزي او د مسؤلیت او ماموریت هم د یو کال لپاره تمدید شو. فکر کوم چې یو د دلایلو څخه دغه و.
مننه اغلی ولی. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د میکانیزم یو اړخ اوس حاکم رژیم دی، طالبان دی؟ فکر کوئ چې د دوی دغه وروستیو څه باندې څلورو کلونو کړو وړو ته په پام سره دوی به چاته حساب ورکړي؟
زما په باور باندې نوري صاحب چې طالبان خو له هر څه انکار کوي او هغوی دې ته آماده نه دي. هغوی وایي موږ واکمنی قانوني ده، موږ د شریعت یا د تیولوژي په رڼا کې هغه دی حاکمیت کوو او موږ ته خلکو رایه راکړې ده او موږ فتحي مبین حاصله کړې ده په افغانستان کې، چې دا صحیح نه دی. دا خو موږ او تاسو د دغو ټولو شواهدو د دغو څو لسیزو د حوادثو د جنگ جګړو شاهدان چې دلته مثلا پاتیاو ملسیزه کې جګړې ولې هغه د چاله خوازي چا تم ویل کولې چا ټریننګ ورکاو او بیا ورسره لغنه د هغه حاکمیت چې لمنځه ولاړ بیا د تنظیمي کړیو حاکمیت رامنځته شو چې هغه هم د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د عیسی دغه وخت رئیس تورن جنرال ناصر جاوید بالو که جاوید ناصر ولو مالی دلی ولو هغوی کابل ته بدرګه کړل او په تخت کېنول او بیا وروسته لږه د طالبانو تحریک چې رامنځته شو هغه د بېنظیر بوټو خبرې چې دا چا رامنځته کړل او دا پروژه څنګه په مخ تلله نو دغه ټول حوادث زموږ او تاسو د سترګو وړاندې تیر شوي دي او دا چې د افغانستان په پیښو کې متاسفانه بهرني لاس استخباراتي کړي د سیمې هیوادونه یا استخبارات او همدارنګه خصوصا د پاکستان پوځي استابلیشمنت او استخبارات یا د ایران او د نور دوی مداخله کوي او دغه طالبان خو اوس چې رامنځته شوي دي یا رامنځته کړل او اوس حاکمیت چلوي زه فکر کوم دا حاکمیت خو قانوني نه ده دی قانون په خلا کې دوی حاکمیت چلوي او د دوی یوازې یوازې زور په دغه باندې داسې په شدو باندې دوی ظلم وکړي هغه په سیستماتیک ډول باندې له خپلو انساني حقونو څخه بې برخې کړي او دغه فرمانونه په دغه حق له باندې صادر کړي همدغه د انټرنیټ د بندولو مثال تاسو اشاره ورته وکوله نو اوس نړۍ وګوره او بیا د دوی دغه اقدامات وګوره هغه د لایق صاحب یو شعر ده وایي دا ساده پښتانه ګوره تربګني کا زه د زړه وینې پرې خورم دوی دښمني کا خلک وختو وستورو او سپږمۍ ته دی لا دوو میژو ته ناسته او شپني کا نو دوی باید د یوې سمې پېړۍ د مقتضیاتو سره او د دغه ډیجیټل ټکنالوژۍ د پرمختګ په نظر نیولو سره دوی باید عمل وکړي ښځو ته حق حقوق ورکړي انساني حقوق ورکړي ځوانانو ته ټولو ته د کار فرصتونه باید برابر کړي چې تر اوسه پورې نه دي برابر او دوی په تیښته کې دي دوی متاسفانه له دغه دا پریکړه لیک هم سم ملګرو ملتونو صادر کړی دی د هیومن رایټس واچ سازمان دغه به هم وایي چې نه دا صحیح نه ده او دا ټول حقونه موږ ورکوو د دوی لپاره هغه سدي چې دوی وایي اسلام په چوکاټ کې موږ دا حق لرو چې دغه وکړو
مننه ګران صاحب اغلی انکړو خیل د دې بشري حقوقو موضوع ته اکثرا د سی یو د بهرنۍ پدیدې رنگ ورکول کیږي ځینې ورسره ډېر د کلمې سره حساس دي خو کراشو د افغاني ټولنې خپل غته اوس نړیوال لو دغه میکانیزم ممکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د تضمین لپاره یو خی اقدام وي خو اکثرا ورسره زیدیت خودل کیږي په تیر بیا د حاکم رژیم د حاکم نظام لوري خدا د افغان ولس یو غوښتنه هم ده تر ټولو ډیر زپل شوی هم دغه افغان خزه د افغان انجلی ده چې ډیر وغه ابتدایي حقونو څخه اوس دوی محروم دي دغه اوس که مثلا دوی دغه سی یو اقدام اوري یعنی دوی څومره هله من کېدای شي چې دا به دوی په ورځنی ژوند کې کوم مثبت تغییر راولي هغه محدودیتونه چې په دوی باندې لګول شي بیا هغه بل رشي یعنی ستر قرباني په افغانستان کې خزه اونجلې ده
په معلوم ډول د افغان مېرمن لپاره د یو خنزیر د چې دنیا افغانه مېرمنه دی یاد نه دی وستلې دا یو ستر زیر د افغانانو د مېرمن لپاره دا چې مثلا طالبان یا ځینې مستبد انسانان په شخصي شکل باندې هم په افغانو مېرمنو په حقونو باندې شتیرای کړی او نقص کړی دا نه خبره نه ده بلکې دا همیشه متاسفانه د افغان په ټول د تاریخ په افغانستان کې په مختلفو دورو کې افغان مېرمن او سره مخ شوې ده خو په اوسنی وضعیت کې په بدترین شکل باندې افغان مېرمن دا وضعیت تجربه کوي او دا باید په یاد وساتو چې په صدر اسلام کې کوم حقونه چې افغان مېرمنو ته ورکول شي مسلمان مېرمن ته په ټول مسایلو کې د نارینه سره برابر شریک وي، فعال وي، حضور درلودل، له بیعت نیول او تر په قوانینو جوړولو کې، په فتوا ورکولو کې، په مختلفو سیاسي دریځونو کې، تر څو پورې چې د امویانو وخت راځي او یو ځل بیا چې خلافت ختمیږي او استبدادي نظامونه رامنځته کیږي، دې لپاره چې ښځې همیشه باجراته وي، غږونه اوچاتو او د ظلم په وړاندې درېدلو، همدې لپاره چې دغه مشکل د وخت سلاطین نظام نه لري کې، نو ښځې له ټولنې نه په مختلفو بهانو باندې حذف کړي، چې اوسنی حالت هم عین شکل ده، چې دا هیڅ نه دیني توجیه لري او نه فرهنګي توجیه لري. دا فقط هغه خودکامه وضعیت دی د حکومتونه چې فکر کوي چې د ښځو حذفول په دې کې دوی کولی شي چې خپل سیاست ته دوام ورکړي یا حاکمیت ته دوام ورکړي. هم زه فکر کوم چې وخت را رسېدلی چې طالبان هم دې موضوع ته متوجه اوسېږي چې که هر څومره چې ظلم او زیاتی وکړي، دوی په وړاندې به مستند کېږي او په راتلونکي کې که چېرې دوی په بیا واک نه وي، دوی به حتما د دغه مسایلو ته جوابګو اوسېږي. نو بهتره دا ده چې په خپلو کړنو باندې تجدید نظر وکړي او د داسې میکانیزمونو ایجادول. زه فکر کوم شاید هم سبب د دې شي چې نور دا رقم خودسره زیاتی چې د ښځو په حقونو باندې کېږي، کېدای شي د طالبان حاکمیت دغه نه ډډه وکړي او متوجه شي چې دنیا راپسې سند کوي او یو ورځ به د دې کړنو په مقابل کې به زه جوابګوی اوسېږم. فکر کوم چې کېدای شي هم د طالبان په کړنو باندې مثبت تاثیر وکړي او هم د افغانو مېرمنو لپاره یو زیری امیدواري چې کېدای شي دوی په ځوان کې یو څه ناڅه بدلون راشي.
مننه اغلی کړو خیل. اغلی ولی همداش شیبه چې یو ځوان انجلی چې له لوړو زده کړو څخه پاتې شوې ده یا له کاره منه شوې ده، دغه سي اوري چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د دوی د حقوقو د تضمین لپاره غږ وچت کړی، څومره خوشبینه کېدای شي چې دا به یو مثبت بدلون راولي د دوی په ژوند کې؟
البته زه فکر کوم چې په اوسنی شرایطو کې هغه ځوانان چې دین جونی او د شپږم صنف وروسته چې دوی رسمان په فرمان سره د تعلیم څخه د غسیوي دي باندې سیوي دي، هر کوچنی بدلون، هر کوچنی خبره، هر کوچنی فیصله و دوی ته د یو نوی روشنایي امید ورکوي، دوی ته د ژوند امید ورکوي، او دوی دا فکر کوم چې دا احساس کوي چې یا هغه بهرنیش افغانان یا حتی افغانان چې په داخل د وطن کې ژوند کوي، هم د دوی دغه وضعیت، دغه رکتبار وضعیت چې دوی ژوند کوي، د دوی د دغه بدلون لپاره خلک په اختیاري کوشش کوي. نو دا فکر کوم چې ودی ته کچو هم ډیر کوچنی کام دی، خو مقصد دوی باید دغه پریکړه لیک یا دغه پریکړه په ماهیت ډیر سم او اساسي پوه شي، چې خدای مکر دې ته کاذب هیله ورنکول چې دوی بخې ډیر فکر کوي چې وکړي چې فرضاً دوی مکتبونه بیرته شروع کړي، کارونه بیرته شروع کړي، چې دغه پریکړلیک حقیقي ماهیت ودی ته تشریح شي، او دوی پوه شي چې دا داسې یو میکانیزم دی چې فرضاً دلته راجستر او دغه جنایتونو ثبتېدل دي، دا د دوی په مقابل کې چې دغه جنایت ترسره کیږي، چې دوی په زور او جبر په تحمیلي شکل په کورونو باندې ناست دي، او یو ډېر نامعلومه راتلونکي او ټول راتلونکي ودی ته منتظر ده د دغه جنایت ثبتې. نو د دغه پرچان کې دا زموږ چې دا رقم قدم واخیستل شو، ملګرو ملتونو دا قدم واخیستی، دا ښه قدم دی، په هر حال کې زموږ په ګټه دی. خو اګه ما خبره دا ده چې حقیقت ودی ته ورسول چې ماهیت دغه پریکړې کوم دی باید په پوښي، او دا چې ودی ته امید او هیله ورکوي دا واضح خبره ده.
مننه. کور ودان نور وخت نه لرو، خبرونه مخ په ختمېدو ده، دا زما حق دی خبرونه و. لتاسو ټول ملمنو مننه. د ښځو د حقوقو فعال او د افغانستان پخوانی ولسی جرګې غړي شین کې کړو خیل، د ښځو د حقوقو فعال غلې ولی، د بشري حقوقو فعال امیر محمد ګرانچ په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.